مشر ډیو د نور دینا ساته خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل قربای سره مومن سلامونه مني وښوي 15 بجې ته د ګړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. دا به هم وره چې د خبر پښتونخوا اسمبلی دغه ته په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې ده. پر دې سربیره نور هم یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې له منور شاه د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه
د خبرونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو د بدامنۍ او هدفي بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان یو وفد نن په کابل کې د طالبان له حکومتي چارواکو سره د کویلۍ د تجارت په ګډون په نورو موضوعاتو خبرې اترې کوي. یوکرین وایي د غربي هیوادونو لخوا ورکړل شوو وسلو په برکت روسي ځواکونو ته د ډېر زیات تاوان اړولو جوګه شوی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن یو شمیر غړو د بدامنۍ او په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی د جولای په 13 د اسمبلی په غونډه کې د ویناو پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبه او په خاصه توګه قبایلي ضلعو کې د امن پر ځای کړي. له شمالي وزیرستانه د اسمبلی غړي میر کلام وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال د فروری راهیسې تر اوسه په دغه سیمه کې له 350 زیات کسان د هدفي بریدونو ښکار شوي، خو حکومت یې په مخنیوي کې ناکام دی. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام غړو هم له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي، خو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې اوس حالت تر پخوا ښه شوی او هیله ده چې ډېر ژر به د ترهګرۍ پیښې پای ته ورسیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ځایي خلکو د هدفي وژنو پر ضد پرلت ته دوام ورکړی. د میرعلي په ایده کې د روان پرلت ګډونوال له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای په 14 د جمعیت علما اسلام د وژل شوي ځایي مشر قاري سمیع الدین وژونکي ونیسي. دوی وایي حکومت دې د امن لپاره جدي ګامونه واخلي او خلکو ته دې تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکي وایي قاري سمیع الدین تل د امن لپاره غږ پورته کړی و. دوی به یې قاتلان نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري. د یادونې وړ ده چې تر اوسه په دې تور څوک نیول شوي نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د پارلیمان د استازي علي وزیر د ضمانت اورېدنه بیا وځنډېدله. نوموړی نن په کراچۍ کې د تراګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر پر ضد دا مقدمه په 2013 کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تاڼه کې درج شوې وه او نن پکې د دوی د ضمانت په درخواست اورېدنه وشوه.
نن د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر ضمانت تاورغون و سلورم کیس کې خو پولیس فایل نو سرکاري فایل ناغه لکبل وزنډې ده او وسراتلون کې تاریخ شپږشتم تاریخ مقرر شو.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړه چې په دې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون په محسن داوړ، مزمل شاه او نورو کسانو تور دی چې د سوراب ګوټ تر جلسې وړاندې یې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد د خلکو پارولو هڅه کړې وه، خو علي وزیر او نورو ملګرو دا تورونه یې رد کړي دي. پاکستان کې د یو ډالر بیا 240 روپو ته لوړه شوه چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. دا ورځپاڼې د پاکستان د فارکس ایکس اسوسییشن په حواله لیکلي چې نن د یو ډالر بیا خواوشا 9 روپۍ وختله. د ډالر نرخ د جولای تر 15 د 2210 روپو په خواوشا کې چلیده، خو پرون په یوه ورځ کې خواوشا 15 روپۍ لګرانېدو سره 215 ته ورسېد او نن نور خواوشا 9 روپۍ هم ګران شه. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نړیوال مالی فنډ یا IMF لخوا د قرضې ورکولو وروسته به د ډالر نرخ راکم شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د توانایي وزارت وفد نن په کابل کې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د کویلې د تجارت په ګډون په نورو یو شمیر موضوعاتو بحث کوي. ټاکل شوی وا چې د پاکستان دغه وفد د جولای په 15 کابل ته لاړ شي، خو د دوی سفر یو ورځ وځنډېد او پرون کابل ته ورسېدل. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر بیگ مشال ریډیو ته وویل د دواړو لورو خبرې به نن د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. او بل خبر دا چې د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلی د غربي هیوادونو لخوا ورکړل شو جدید وسلو په برکت یې هیواد اوس د دې جوګه شوی چې روسي یرغلګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان ورسوي. په میدان کې د جګړې توازن ورو د یوکرین په حق کې بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په اوډیسا ښار کې د میزایلي برید او پکې د ولسي خلکو د ژوبل کېدو رپورټونه ورکړي دي. زیلنسکی وایي اوس د روسي ځواکونو لپاره په یوکرایني خاوره نیول شوي ځایونه ټینګول ډېر ګران شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رډیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د ومی نشلګون یو مخکخ لټولو غوښتي چې په پښتنه سیمه کې د امن پر ځای کولو لړ کې خپل رول ولوبوي.
د ټولې دنیا مقتدر خلکو ته هم خواست کو د انسانیت پرښتہ چې انسانان یو مونږ ولي وجني او تر کینې مونږ وجني ګناه څه شوی دی.
د ترکین صاحب مشر عمران خان وایي زر تر زر د انتخابات وشي خو یو کار پو وایي.
زما خپل خیال دا دی چې دا ارسه د عمران خان په خوخه باندې داسې نه کیږي. دی وخت د پاکستان حالات دي، د هغه حالات خپل تقاضی دي.
او دا به هم وایي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کمیدو به په ولس څه اثرات وي.
ګرانی بنور هم سیوا کیږي، خاص کر کم د خوراک سیزن کې دی. دا هغه ځکه چې دا هغه نور سیزن نه خو گزاره کیږي شي، خدای نه خو گزاره نشي کیږي.
او د مومند په بار کې خلک اندېښمن دي چې په سیمه کې د سکولونو کمی به یې پراتونکو منفي اثرات ولري.
چې زمونږ ماشومان تعلیم حاصل نکړي نو ډاکټري به د کمی شي، او چې کله هغه ډاکټري جوړ نشي نو بیا روان مستقبل کې به زمونږ د زنانه و علاج څوک کوي.
نور هم بشپړ موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسه. مشال رډیو ته غوږستی تاسیز بک پرونی په مشال رډیو ډاٹ کام اهم اوریدئ شي. او سمو رزو د خبرونی لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د صوبې پر امنیتی حالت بحث شوه دی. د اپوزیشن یو شمېر غړو په ځانګړي توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وجنو په وړاندې نه خودلې ده. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې چې امن پر ځای کړي. د صوبې حکومت چارواکي بیا وایي اوس حالت تر پخوا ښه شوی او دوی هیله لري چې ډېر زر به د ترګرې پیښې پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې بریدونه زیات شوي دي. اهم په دغې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې غلام غوث جوړ کړل. مشال لډیو ته وګستې دغه راپور واوري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر د اسمبلی بیلابیلو غړو په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې په هدفي وژنو او د بدامنۍ په نورو پیښو د اندېښنو څرګندونه وکړه. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر په خپله سیمه کې په وروستیو هدفي بریدونو په تفصیل سره خبره وکړه او له حکومت یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د اسمبلی د غونډې وروسته میرکلام وزیر په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
په اسمبلی کې لکه څرنګه نن چې ما خبره وکړه چې په وزیرستان کې د فروری میاشتې 2013 نه را په دیخوا زمونږ د شمیرې مطابق په 4500 نه هم زیاته هدفي وژنې شوي دي، چې په هغې کې هلته د علاقې سیاسي مشران، د سوشل اکټیویست، مطلب مدني فعالان، علما، هیڅوک هم محفوظ نه دي. نو په هغې کې نن مونږ دا غوښتنه وکړه د حکومت نه چې په کار دا ده چې د وزیرستان د حالاتو ته په سنجیدګي سره وګوري. او په وزیرستان کې اپریشنونه وشول د ضرب عذب په نوم، د رای نجات په نوم باندې مختلف، چې هلته د مقامي خلکو ډېر لوی توانونه ځاني مالی وشول، خو اوسه پورې امن رانغی.
هم د بدامنۍ د پیښو او د نامعلومه وسلوالو لخوا د هدفي بریدونو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د پولې دواړو غاړو ته اوسیدونکي پښتانه د ډېرې مودې راهیسې د بدامنۍ په وجه ډېر متاثره شوي دي او په کار د ریاست د دې مخه ونیسي.
دا خو مونږ دا خبره کوو چې په دې افغانستان کې د یوې زمانې نه اور لګول شوی دی، د هغې سوز خو مونږ دا بیا بله خبره ده چې لکه ایران تینه ځان ساتلی دی، هندوستان تینه ځان ساتلی دی، چاینا تینه ځان ساتلی دی، او مونږ په دې اور کې ورسره ګډ یو. دا خو سوالونه دي
ټولې دنیا مقتدر خلکو ته هم خواست کو د انسانیت پرښتہ چې انسانان یو مونږ ولې وجنی او تر کې مې مونږ وجنی ګناه څه شوی دی.
د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام پی غړی نعیمه کشور په خپل وینا کې په دې رستیو کې په شمالي وزیرستان کې د خپل ګوند د دوه ځایي مشرانو په هدفي برید کې د وجلو ذکر وکړو او له حکومت یې په دغه پیښه کې د ککړ کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په امنیتی صورتحال د حزبی اختلاف د غړو لخوا د راپورته کړو بیلابیلو پوښتنو او اندېښنو په اړه مې د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو او د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو په ترڅ کې د اوربن باوجود د بدامنۍ د پیښو مخه ولې نه نیول کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل چې د پخوا کلونو په نسبت اوس امنیتی صورتحال ډیر ښه شوی او امکان دی چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به امنیت نور هم ښه شي.
مونږ اوس ګوره باڑ شروع شوی دی، پوره باؤنډریز پوره سرحدات چې دی مونږ خپل محفوظ کولو کوشش کوو. هغه باندې ګورنمنت کمپرومایز نه دی کړی، فوج کمپرومایز نه دی کړی، سیکورټي ادارې لګیا دي چې کم کم ځای کې هغه داسې پیکټس ویني، کم نه انډرګراؤنډ دغه ویني، هغې خلاف اکشن کوي او د هغې ردعمل وي. تاسو ته چې سخکاري کړم دا هغه اخري سلګۍ دي. د هغې ان شاء الله تعالی دهشتګردي به اوس ختمیږي. زه په دې خوشحاله یم چې افغانستان کې کوم حکومت دی وخت کې دی، هغې دا وایي چې زموږ سرزمین به د بل حکومت خلاف یا د بل ملک خلاف نه استعمالیږي، دا یو خبره ده.
د حزبی اختلاف غړو دا هم وویل چې د هدفي وجنو او خراب امنیتی صورتحال په وجه په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې او د ځایی اوسیدونکو تجارت او کاروبار د ډیر وخت نه متاثره دي او په کار د حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لري ته وګورئ چې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان په میرلي کې ځای خلکو ردی لپاره پر لټ وهلې چې پر حکومت او امنیتي چارواکو د امنیت ټینګولو لپاره فشار راوړي. دوی دا پر لټ د میرلي په ایدکو کې وهلې او نن یې دویم ورځ ده. د روان پر لټ ګډونوال حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای پر 14مه د جمعیت اسلام د وجل شوي ځایي مخکښ قاری سمی الدین وجون کې ونیسي او خلکو ته تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکي وایي د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. نور تفصیل سمی د مشال ډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
په میرالی دکو کې ځایي خلکو د دوه ورځو نه د هدفي وژنو ضد او سیمه کې امن باوري کولو په غوښتنه احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي چې د جولای په 14مه نیټه دغلته د جمعیت علما اسلام ځایي مشر قاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر قاری نعمان چې هدفي برید کې ووژل شول، قاتلان دې په ډاګه شي او گرفتار دې کړي. سیمه کې د هدفي بریدونو مخه ونیول شي او حکومت ته امن باوري کړي. د میرالی ډویژن بلدیاتی ټولټاکنو کې منتخب چیرمن احمد سعید مشال ریډیو ته وویل چې غوښتنه کړي چې د غلطه د هدفي بریدونو ککړ حکومت گرفتار کړي او سزا دی ورکړي.
کوم احتجاج چې فایل شو ده دا پوره من احتجاج ده، صرف دې پوره چې د قاری سمیع الدین چې د امن یو عظیم سفیر وو او د دو ملګرا د مولا نعمان الله او د ملک مرتضی سمیت د پیرا وزیرستان چې سمرا ټارګټ کیلینګ شي د هغه قاتلون کې پر کردار تا رسول د پیرا دا احتجاج جاری ده. دا د ریاست نه دا مطالبه کو چې اخر په شمالي وزیرستان باندې به ترکی موخته پرې دا د غام سیره روانه وي او دا غا لاشینا او دا غا ټارګټ کیلینګ وکړي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو جمعیت علما اسلام یو بلغړی او احتجاج ګډونوال خالد جان دا وړوای چې ځای ولز د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي، ځای خلک محفوظ نه دي تر څو چې د امن باوري کولو ورته باور نه وي ورکړل شوی، احتجاج به روان وي.
مین ډیمانډز دي مطالبات دي علاقے سے امن و امان د کاری صاحب او د ملګری د هغه د قاتلین گرفتاری په دې ټوله سیمه باندې چې د کیم چیک پوسټینه دی په دې باندې دا پولیس ته نفیس وي. له بده مرغه دا اول ځل نه ده، بار بار میزه په شمالي وزیرستان سے پر لتینه کړی دي چې دغه مطالبات تر نن ورځې پرې هغه پیرا کول خو پرېږده، په سنجیدګۍ سره ورېدلې شوي یا نه دي.
د جولای په 14مه میرالی کې هدفی برید کې وژل شو کسانو پاړه شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته ویلي ول چې هدفی برید کې وژل شوی کاری سمیع الدین د ترهګرې ضد مبارزه کې تلاوس پورته کړی، د هغه قاتلان به زر انجام ته ورسي. نوموړی ویلي ول چې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري او په تیرو څو اونۍ کې لسګونه وسلوال وژلي. دا امن باوري کولو لپاره د حکومت او فوز هڅې دوام لري. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي هم وایي چې د میرعلي احتجاج کوونکو سره خبرې لګیا دي. د امن باوري کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې په شریکه کار پیل کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
اردوونکو، په پنجاب صوبه کې د جولای په 14مه نیټه په شلو صوبایي نشستونو په ترسره شوو زمینی انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف د 15 سیټونو د ګټلو سره په دغه انتخاباتو کې واضح اکثریت ترلاسه کړ. د پنجاب د زمینی انتخاباتو وروسته د یاد ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کړې. که څه هم د جولای په 13مه نیټه په اتحادي حکومت کې شامل دوه لویو ګوندونو پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نونو په جلا جلا غونډو کې د پنجاب صوبې د الیکشن د نتیجو تسلیمولو اعلان وکړ، خو دوی فیصله وکړه چې راتلونکي عام انتخابات به په خپل وخت کېږي. دا په داسې حال کې ده چې موجوده اتحادي ګوندونو هم د عمران خان نه په تیر وخت کې د استعفا ورکولو او د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوله. اوس پوښتنه دا ده چې ولې موجوده حکومت د عمران خان دغه ډول غوښتنه نه مني. تفصیل د غلام غوس په راپور کې.
د پنجاب د زمینی انتخاباتو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه وکړه. خو د جولای په 13مه نیټه په اتحادي حکومت کې شامل دوه لویو ګوندونو پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون د خپلو لوړپوړو سیاسي مشرانو په جلا جلا غونډو کې د پنجاب صوبې د الیکشن د نتیجو تسلیمولو اعلان وکړو، خو دوی فیصله وکړه چې راتلونکي عام انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې آیا موجوده واکمن اتحادي ګوندونه به د وخت نه مخکې د انتخاباتو کولو د عمران خان غوښتنه اومني او کنه. نو په جواب کې هغه وویل،
زما خپل خیال دا دی چې دا ارسه به د عمران خان په خوخه باندې داسې نه کیږي. دی وخت د پاکستان حالات دي، دا هغه حالات خپل تقاضی دي، او دا ارسه چې کوم کیږي د نوي الیکشن او فیصلې چې کله کیږي، نو هغه زما په خیال باندې دی پارټي په ډیماند باندې نه کیږي، دغه په پرشر باندې نه کیږي، ملکی حالات ته کتل کیږي. او کدا سی وی چې دی په خپل سیاسي فیصلو کې چې بس یو اوس مونږ ته نور نه دی پاتې کېدل په کار، مونږ له وتل په کار دي. خو په دې سټیج باندې چې کله دوی د پنجاب حکومت بیللې دي او د پنجاب الیکشن بیللې دي، که په دې سټیج باندې دوی زر تر زر الیکشن کوي، نو د عمران خان په مقابله کې به نقصان دی ته زیات کیږي.
په مرکز کې په اتحادي حکومت کې شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی تر ټولو اول د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او د اسمبلیانو د ماتولو غوښتنه کړې وه. او یاد ګوند د اسلام آباد په لور د ازادي مارچ په نوم یو لاریون هم ترسره کړی و. او بیا د پاکستان جمهوری تحریک جوړولو نه پس په موجوده حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او بیا د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوله. خو اوس پوښتنه دا ده چې موجوده اتحادي ګوندونه ولې د عمران خان دغه ډول غوښتنه نه مني. د دې پوښتنې په ځواب کې په اتحادي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وایي،
اگر چې زموږ مطالبه د وخت سر نه داوه چې دا سمجھان دې ماتې کړی شي، چونکه کولیشن ګورنمنت جوړ شو، ملک حالات معاشي طور باندې خراب وو، مونږ خپل سیاست پدا ولغل او ریاست هم بچ کو، او فی الحال ملک تا کم حالات پیش دی معاشی طور باندې، هغې ته تلو دپاره وخت ضرورت شته. نو په دې حواله هم مونږ د کولیشن گورنمنٹ سره مشترکاتو کې یو که هغوی زر کول غواړي نو مونږ هم تیار یو که هغوی د ملک د معاشي حالاتو ټیکولو دپاره دا الیکشن شپږتو میاشتو دا لیټ یا خپل وخت باندې کول دپاره تیار دي. مونږ هغې دپاره هم تیار یو.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونو چې کله د عمران خان نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله نو هغوی دریز لرلو چې د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې عمران خان واک ترلاسه کړی او اوس چې عمران خان دغه ډول غوښتنه کوي نو هغه دریز لري چې په هغه باندې د عدم اعتماد تر شا د یو بهرني سازش لاندې د هغه حکومت ختم کړی شوی او د بهرني فشار لاندې راوستلی شوی د موجوده حکومت هغه نه مني. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبې یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروې
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال لډو ته غوږستې اوریدونکو، په پاکستان کې د یو ډالر بیا 222 روپو ته لوړه شوه چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. نن ورځپاڼې د پاکستان د فارکس اسوسیشن په حواله لیکلي چې نن د جولای په 12 د یو ډالر بیا 5 روپۍ او 80 پیسې ګرانه شوه. د ډالر نرخ د جولای تر 15 د 210 روپو په خوا او شا کې چلېده، خو پرون د جولای په 13 په یو ورځ کې خوا او شا د 15 روپیو له ګرانېدو سره 215 ته ورسید او نن نور هم زیات شو. دغه راز یو ډالر 222 روپۍ ته ورسېده. دا براسې حال کې چې حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نړیوال مالي فنډ یا IMF لخوا د قرضې ورکولو وروسته به د ډالر نرخ راکم شي. دا چې د ډالر نرخ ولې راکم شوی دی او بخې، دا چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت یا نرخ ولې راکم شوی دی او دغه راز په ولس په د دې څه اثرات وي، هم پر دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د پېښور پوهنتون د اقتصاد څانګې له استاد زلاکت خان ملک سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه توګه شو.
همیشه د پاره دا چې پاتې مونږه به مخکې دین چې نو هغه به مینج ایکسچینج ریټ ولکه مونږ به دا چې کول چې دغه به مینج کول خپل ایکسچینج ریټ د کم بیرونی کرنسیانې چې کم دي د هغې اگینسټ، لکه مونږ به کوشش کوو چې یاره یو مخصوص رینج تر منځ چې کومه دی نو زمونږ دا ایکسچینج ریټ پاتې شي او هغې نه برخ کته نه ځي. اوس تیرو سو دغه نه مودې راشي چې کومه دی نو هغه حکومت فلوټنګ ایکسچینج ریټ یعنی چې هغه کم د مارکیټ فورسز دي نو هغه به دا ویلیو چې کومه دی یا د پاکستانی روپۍ قدر چې کوم دی د بیرونی کرنسیانو په مدې مقابل چې کوم دی هغه متعین کوي. نو ټیکټ دوران کې کومه وګورو نو زمونږ امپورټ چې دي نو هغه ډېر زیات دي، ایکسپورټس کم دي.
چې کوم مالونه مونږ بهر استو،
کوم مالونه چې مونږ درآمد کوو هغه زیات دي او چې کوم برآمد کوو لکه بهر ملکونو ته استو هغه کم دي. د هغه ویلیو کم دی، د هغه قدر کم دی. مونږ وګورو مخکې به داسې چې زمونږ دغه به تقریبا 50% دا چې بوچی کومه با دا سلو روپو سامان راوغوښتو ملک ته درنه نو مونږ چې کوم بهر استول یو به د 50 روپو نو دا باقي 50 روپۍ چې کومې دی دا به زمونږ هغه 10% یا عدم توازن وو. اوس چې مونږ وګورو نو دا تناسب چې دی دا 60 او 40 ته راغلی دی. سل روپو شیزونه راوغواړو نو هغه به مخکې 50 روپو ایکسپورټس ته مونږ کول، هغه به فاینانس کول، اوس هغه د 40 برابر
شوی. تاسو د خبرو مقصد دا دی چې کوم سیزونه مونږ د بهر نه راغواړو هغې د پاره پاکستانیانو ته یا په دغه ملک کې ناستو کاروباریانو ته د ډیرو روپو نه د ډیرو ډالرو ضرورت دی یا د ډیرو بهرنو کرنسیانو ضرورت دی، نو د هغې د وجې نه هغوی کوشش دا کوي چې مونږ زیات بهرنۍ کرنسیانې په خپل لاس کې وساتو او د دې د وجې نه په مارکیټ کې د هغې طلب چونکې زیات دی د بهرنو کرنسیانو دا داغی قدرم زیات دی. ڈاکٹر صاحب یو بل خبر دا چې مونږ داسې خبرونه اورو چې مالیاتی ادارې چې کمی دی نړیوالې لکه ایم ایف شو یا ورلد بینک شو یا نور بهرنی هیوادونه دي هغوی پاکستان ته په مختلفو مدونو کې د قرضو ورکولو اشاره ورکړې ده او د دې تر څنګ ایم ایف یا نړیوال مالیاتی فنډ هم دا ویلي دي چې پاکستان ته به ډومبی کیس جاری شي. نو آیا د دغو پیسو راتګ سره به د روپۍ قدر څه زیات شي؟
دا ایم ایف دی معاہدے تا نور ملکونو هم دا سے قتل او دا تما یا امید سره چې به سره بعد ڈالر قیمت سے کم نه یا دا فارن کرنسی قیمت په پروزی ځکه چې ور سره نور دا سے بین الاقوامی ایجنسیز یا انسټیټیوشن چې دی لکه ورلد بینک شو اسلامک ډیولپمنٹ بینک شو ایشین ډیولپمنٹ بینک دی هم دیتا قتل چې ار ایم ایف سره دا معاہدہ شي نو مونږ با پاکستان تا قرض اور کول شروع کو.
بل رکشه بخیرانه پښتنه مدد چې آیا د دې ډالر دا چې قدر ډیر زیاتیږي د روپۍ قدر کمیږي د دې په ملک کې په شیانو خوراکي مواد او عامولس چې کوم شیان استعمالي دا غوي په بایو باندې بداغي هم اثرې
ظاهر خبره ده اوس کوم گرانی دا دا یو ریکارډ گرانی دا چې په ملک کې راغلي د دینه مخکې په پاکستان په هیڅ کې دا قسم گرانی نه راغلي او دا ور سره ور سره د خلکو انکم یا پرچیزنګ پاور هغه چې کم دی نه دی سیوا شوی نو دا چې کومه دا خو هغه ښکارا نتایج دي چې مونږ ګورو او کدا ټرند هم دغه چې روانی نو ظاهر خبره ده گرانی به نور هم سیوا کیږي او خاص کر کم دا خوراک سیزونه چې دی دا هغه ځکه چې دا هغه نور شیزونه نه خو گزاره کېدی شي خو دا هغه نه خو گزاره نشي کېدی خو جن دارو مدار چې دی نو هغه په هغه باندې دی.
دا د پېښور پونتون د اقتصاد څانګې استاد زلکت خان ملک چې مجید بابر ورسره پر دې خبرې کړې چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت د کمیدو څه وجوهات دي او د دې به په ولس اثر وي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د انرژي وزارت کابل ته تللی چې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د کویلي تجارت په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو بحث وکړي. ټاکل شوی چې دا خبره ترې نن پیل شي. ویل شوي چې دا پاکستاني پلاوی د جولای پر 18 کابل ته ولاړ چې خو بیا یې دا سفر یوه ورځ وځنډېد او پرون کابل ته ورسېد. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به د خبرو اترو اصلي موضوع وي. د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د پلاوی د سفر اجنډا نه ده په ډاګه شوې. موږحال د احمد تکل په دې راپور کې
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې و چې دا پلاوی د یکشنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي خو د دوی سفر یو ورځ وځنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر ازادۍ رادیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوي سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا زهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په باسونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د 24 ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستاني پلاوي کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي خو مخکې ویل شوی و چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستاني پلاوي کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیه له ترانسپورتي لګښتونو سره 280 ډالرو ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان ورځپاڼې د جګپوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان ته له افغانستانه په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژۍ ته تقاضا زیاته شوې ده او د دې هیواد صدراعظم شهباز شریف ویلی دی چې د افغانستان د ډبرو سکاره د کیفیت لپاره ډیر خدي او ارزانه تمامیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
کابل ته د پاکستان د یو پلاوي د سفر په اړه تاسو راپور واورېدو چې تکل احمد تکل تاسو ته وړاندې کوو. اوس وخت شوی 5:00 بجې. نو له منو شاد خبرونو سر ټکی ورو
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن یو شمېر غړو د بادام نه یو په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د جولای 14 د اسمبلی په غونډه کې د ویناو پر مهال له شمالي وزیرستان د اسمبلی غړي میر کلام وزیر، دار الدوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبا او په خاصه توګه قبایلي ځلو کې د امن پر ځای کړي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي دي چې حالات تر پخوا ډېر ښه شوي او هیله ده چې ډېر ژر به د ترهګرۍ پیښې پایته ورسیږي. د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د پارلیمان د استازي د وزیر په ضمانت اوریدنه بیا وځنډیدله. نوموړی نن په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوی و. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر پر ضد دا مقدمه په 2013 کال کې د کراچۍ په بورډ بیسن تانه کې درج شوی و. نن پکې د دوی د ضمانت په درخواست اوریدنه وشوه. نوموړی وویل بل اوریدنه به د جولای 16 کېږي. په علي وزیر او ملګرو یې د ریاست خلاف د ویناو او خلکو پارولو تورونه دي. پاکستان کې د یو ډالر بیا 200 لیری شروع پوته لوړه شوه چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. دا ورځپاڼې د پاکستان د فارکس اسوسیشن په حواله لیکلي چې نن د جولای په 19 د یو ډالر بیا خواوشا 9 روپۍ وختله. د پاکستان د انرژي وزارت پلاوی نن په کابل کې د طالبان له حکومتي چارواکو سره د کوریې د تجارت په ګډون په نور موضوعاتو بحث کوي. دا وفد پرون کابل ته رسیدلی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند مولانا ظهیر بیگم شال یې ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي موضوع وي. او د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې د غربي هیوادونو لخوا ورکړل شوو جدید وسلو په برکت یې هیواد اوس لري جوګه شوی چې روسي یرغلګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان ورسوي. په میدان کې د جګړې توازن ورو ورو د یوکرین په حق کې بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په اوډیسا ښار کې د میزایلي برید او په کې د ولسي خلکو د ژوبل کېدو رپوټونه ورکړي دي.
دا ومنو ورشا چې تاسو د خبرونو سره ټکی وړاندې کول. په دې نیمه کې د کرکټ په اړه دوه راپورونه لرو. یو دا چې پی سی بی څه غوښتنه کړې ده پاکستان کرکټ بورډ، او دویمه موضوع دا ده چې په خوست کې د شلګریزا کرکټ ټورنمنټ ترسره شوی. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایرانی او ترکی سیالانو سره په تهران کې وګوري. دا سرم شریزا د سوریې په اړه د استانی د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان شوی دا. په دې خبرو کې بعد د شام پر کړکیچ سربیره د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په اړه هم بحث وشي. په نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران وار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوی. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په 24 پر اوکراین له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوری اوشاکوف ویلی دی چې روسیا په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیې د تورې بحیرې ځینې بندرونه نیولي او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو لمخه د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیه او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوی چې روسیې او اوکراینی مراکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډیر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همداراز د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولېږدول شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
مشال لڈیوتا وگے سیل دمی مخکتا سی دا متکل راپور آوری دا چھے پردیر لگو چھے دا روسی ولس مشر ایران تا دا سپر کولو پلال لری وحل تا کی بدی پا مختلف موضوعاتو بحث کوی اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایت کې بیا زلزله راغلی او خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا زلزله د دوشنبې په مازیګر راغلې ده او لږ تر لږه 14 تنه یې ټپي کړي دي. د دوی په وینا د زلزلې په ځانګړې توګه هغو کورونو ته زیان رسولی چې د 28 جون زلزلې ټکان ورکړی وو. په افغانستان کې د جون پر 28 زلزلې تر 1500 زیات کسان وژلي وو. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر 4:35 دقیقې یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه مشال راډیو ته وویل د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دې زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه او آبادۍ تر ډیره ویجاړې شوي دي. نوموړي زیاته کړه د زلزلې سیمې ته روغتیا پالان او مرستندوی ډلې رسیدلې دي.
د پکتیکا په ولایت ځینې ولسوالیو ته د زلزلې ټکان وو چې د پغتې د ګانې ولسوالۍ او د برمل ولسوالۍ ته چې مختنۍ په زلزله کې ټکان خوړلی وو هغه کورونه مکمل تخریب شوي دي او 10 نفره پورې زخمیان لرو.
د سیمه ییزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیانې ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه یې ونشي نو دوی باید چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډې وکړي.
دغه زلزلې کوم لخت نه سابدای پته وغه هم ړنګې کړي او د خلک سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی. بالکل د دغه خطر د وچ د ولسوالۍ نه مختلف زوی ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک به بخي د ستونز سره مخامخ شي. خو بین الکی بند شوی ویلې ډنګ شوی کورونه ډنګ شوی دي زخمیانو سره شته. که په الحال د خلک یوځی ته په یوځی باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم وویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اورېدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي دوی سیمې ته رسیدلي او د لومړنیو معلوماتو له مخې په سپیره کې د زلزلې له کبله 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
کومه زلزله په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې وشوله سخو ته مونږ ورسېدلو خو هڅه وکړو چې 4 زخمیان لرو 3 کورونه هم کمل توګه ړنګ لرو. نو زلزله ډېره تیزه وه او الحمدلله څومره چې تیزه عمر تلفات نه او تلفات کم وو.
لدې مخکې د جون د 28 په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پراخو مالي زیانونو سربیره د ځایي چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمېر 2500 کسان ښودل شوی وو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال رادیو ته وګستي اوس راځو د ته چې د پاکستان په سل صبح کې 14 وړاندې د جولای پر 12 په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلن بلا کاکا له وجل کې د ورسته د کراچۍ ترڅنګ د سند په غنو سیمو کې د سندیانو پختلو تربند ته تاریخوالي او د یو بل وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوې وي. اوس هلته حالت عادي شوی او سیاسي ګوندونو پر ولزغ کړه چې لزغم کار واخلي. خو هلته کې چې کوم پښتانه دي په دغه صوبه کې هغوی وایي چې کاروبارونو ته یې سخت تاوان رسېدلی. نور حال د مشلډیو خبریال نیازلی راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په سن صوبه کې سورج وړاندې د جولای په 12مه په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلنه بلال کاکا له وجلې کېدو وروستو د کراچۍ ترڅنګ د سند په ګڼو سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي او د یو بل د وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوې وي. د جولای د 12مې راهسې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو او سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د یو بل د وهلو ټکولو پیښې ودرېدلې دي، خو د جولای په 13مه په حیدرآباد، جام شورو، دادو، سکرن او نورو د پښتنو چای خانی، ریسټورنټونه، دکانونه او نور کاروباری ځایونو ته د پرانستو اجازه نه وه. د سن په حیدرآباد سیمه کې د چای خانی یو مالک خیرالله د جولای په 13مه مشال لیډیو ته وویل
د سن صورتحال خو برابر نه دی. ګورنمنټ کې مې دعوی کوي چې امن او امان صورت امن امان صحیح دی، لیکن ډیر سخت ویران آلې جوړ کړی دی او موږ د ډېرې پریشانۍ سره مخامخ. دکان چې خلاصوي هم به په وام باندې خلاصوي. موږ د حیدرآباد اوسېدونکي د بدن اسټاف بیګام او موږ ډېر سخت حالات شدید پریشانی جوړه سوې ده. بیګام ماښام هم هغو ډېر ورانۍ کوی راغلی دي، شل شل 25 کسان ګرځي تمنچې ورسره یې. تاسو افغانیان اساسي شناخت کارډ مې جوړ کړی دا دادم.
او بیا د سند صوبې په سکرن سیمه کې یو بل پښتون کارکوونکي شمس الله وایي چې اوس ورته په زور د دکانونو او د کورونو د خالي کولو لپاره ګواښونه کېږي.
نو دکانونه اوس هم بندوي، هم د هوټلې بندوي، هم کورونه پې خالي کوي. سندیان اوس راوتلي دي، اوس هم په سکرن کې ګرځي. دا هوټل هم پې بند کړي، کورونه هم پې خالي کوي، دکانونه هم پې خالي کوي. په نوم پښتون د سکرن نه باسي.
په سند کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره د تیرو څو ورځو راهسې د صوبایي وزیرانو ترڅنګ نور سیاسي او ملت پالو ګوندونو لخوا هڅې روانې دي. په کراچۍ کې خبریال او څېړونکي ضیاء الرحمن وایي چې په کار ده پښتون ملت پاله ګوندونه دي په سن حکومت فشار راولي چې تر اوسه ولې د پښتنو کاروبارونه لا بند
دي. حیدرآباد دي واقعي نه پس ډېر زیات هوټلي اوس هم بند دي. تشدد خو نشته، خو هوټلي بند دي، کاروبار بند دی. نو دې لپاره په کار دا دی چې کوم د پښتنو کوم کامي پارټیانې دي هغه د سن حکومت سره لږ رابطه وکړي. وزیر اعلی دی که وزیر دي، او دا پښتانه یې خپل کار راوړي چې زمونږ د هوټل موږ نه پرېږدي، نه پرېږدي کولول ته دا به هغه ټایم کولاویږي. اوس فی الحال د کاروبار کولو لپاره سن حکومت باندې یو پریشر پکار دی. ولې چې پولیس په مغه انډر کړي دي، او کوم نور ادارې دي هغه هغه په انډر کړي دي، او کوم د کمپنی جماعتونه دي هغو سره لږ رابطې وکړي چې دا تنه کوم کاروبار دی هغو ته دې پروټکشن ملاو شي.
خو بیا په ورته وخت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن جنرل سیکرټري سلیم خان ترین د جولای په 13مه مشال لیډیو ته وویل چې زمونږ هڅې روانې دي. موږ ټولو ولسونو ته په یوه خوله د پر امنه پاتې کېدو غوښتنه کوو.
چې په کوم ورځ دا واقع وشوه، د هغه نه بعد موږ مسلسله د سندیانو سره د رابطې کوشش کړی دی. د هغه نه بعد ډاکټر قادر مکسی صاحب سره زمونږ ملاقات وشو. نو ریزلټ دا دی چې د وسه پوری د اندرونی سند پښتنو کاروبارونه بند پراته دي، او د غیر ملکي نامه باندې دي د پښتنو روزګارونه بند کړي دي. وسم مختلف دکانو مخته خلق ولاړ دي، کيو پختون دکان ته زی او دی نه پری دي دکان خلاصي دو ته یا سامان راغستو ته. مون خواس کو سندیانو ته چې زمونږ د سندیانو یو ډیر زور تعلق پات شوه دي. نو مون تمام کوم پرستانو ته دا وایو چې په کار داد چې سندیان کوم پرستان دي مون ته تحفظ راکړي.
خو د سن سوید اطلاعات وزیر شرجیل انعام احمد د جولای په 13مه یو ځل بیا حیدرآباد ته ورغلی. هلته د بیالابیلو سندیانو ملت پاله ګوندونو مشرانو سره لیدل کړي، او وروسته له هغې په حیدرآباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې وویل دی وایي چې حکومت پولیسو او رینجرو ته ښکارا هدایت ورکړي چې څوک په زور هوټلونه تړي، هغو کسانو په وړاندې چې ګډوډۍ خپروي او خلکو یا سرکاري املاکو ته زیان رسوي د هغوی په ضد سخت قانونه پورته کړي، او د داسې تورنو کسانو په ضد مقدمې درج شوي دي، او تورن زیاتره کسان نیولې شوي هم دي، او څوک چې په دې کې ککړ وي د قانون سره سم ور سره چلند کیږي.
قانون اس کو سختی سے اس پہ عمل کرے گا.
بلخوا د سن حکومت او پولیسو په وینا د حیدرآباد د پیخیرستو د سن په بیلا بیلو سیمو کې د نخطو او د ناخوخي 15 پیخې مخې ته راغلي وي چې د تورونو کسانو په ضد بیا پولیسو 15 مقدمه درج کړي، او تر اوسه یو سل او شل تورن کسان پکې نیولې شوي هم دي. په سن کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي او یا د وهلو ډبولو د پیخې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د جولای په 12مه د سن صوبې په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلنا بلال کاکا له وجلې کېدو وروستو د سن صوبې په ګڼو سیمو کې د پښتنو چای خانې، ریسټورنټونه، دکانونه او نور کاروبارونه ته زیان رسولی او په زور تړلې شوي، او ګواښونه ورته کېږي چې پښتانه دي د سن څخه وځي. بلال کاکا چې په خټه سندې او د هوټل مالک شاه سوار پښتون دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا اوگستی اور دن کو د مومندو پ امبار کے د دوش پہ تزر آبادی لپارا د جنکو یواز درې پرائمری سکول نه او یو مډل سکول دی زی خلک غواړي چې د سیمه کې د جنکو د تعلیم یافته کول لپاره دی باید تعلیمی ادارې جوړ شي دوی وایي چې د سیمه کې د تعلیم بغیر پرمختګ نه کیږي یادې به چې د مومندو تعلیم څانګې د معلوماتو له مخې په دغه سیمه کې د امبار په سیمه کې د هلکانو دوه های سکولونه دي خو د جینکو په کې یو هم های سکول نشته بلخوا حکومتي غړي وایي کوشش وکوي چې د تعلیم دغه ستونزه هواره کړي ډېر تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې
د امبار د سیمې د ځوانانو تنظیم غوښتنه کوي دغه سیمه کې باید د جینکو لپاره زیات سکولونه جوړ شي امبار د محمدو په مشرقي پول آباد تحصیل دی چې د محمدو نه علاوه د باجوړ او ملاکن سره هم پولی لګیدلې دي د امبار تحصیل آبادی د 2019 سرشمیرنې تر مخه 25000 ده چې پکې 10000 او 1500 نه زیات د زنانو آبادی ده ولې د تعلیمي محکمې محمدو خو مشال رېډو ته د ورکړل شوی معلوماتو سره سم دغه تحصیل کې هم دغه آبادی لپاره د جینکو یو میډل او درې پرایمري سکولونه جوړ دي د امبار د خیر خیګړې تنظیم چې فلاحي تنظیم نوجوانان امبار اتمانخیل نومیږي سرپرست مشر رحمان الله اتمانخیل مشال رېډو دوی د آبادی په حساب سره د سکولونو تعداد ډیر کم دی او باید داسې واشي
د سي علاقې شته ترننه پورې هغه کې سکولونه تعلیمي ادارې چې کم دی نه دي جوړې شوې لکه رمبټ څخه چلته ډیر آبادی ده ترننه پورې خلک د تعلیم نه چې کم دی نه محرومه پاتې دي دغه څه چې کم دی مطلب کرکنې شو نور علاقې شو شریف کور شو چې ډیر زیاتې آبادی ده خو تعلیمی ادارې چې کم دی دلته نه دي جوړې شوې او زیاتره چې دا کمې تعلیمی ادارې جوړې دي نو په دې کې چې کم دی د سټاف کمې دي استادان په کې چې کم دی کم دي زیاتره یو یا دوه استادانی چې مطلب دغه 15 کلاس ته چې کم دی دغه استادانو رسایي چې کم دی دا ناممکن ده
پیخور پونتون کې د ایم فیل نو ډیګری زده کوونکې مفتی میرداد شاکر هم دغه تنظیم صدر دی مشال ریډیو ته وویل هلکان هم د تعلیم په حواله سره ډیر د مشکلاتو سره مخ دي او د جنکو د تعلیم هو هیڅ سوچ نشته او دا ځکه چې په دغه لری او ریزه سیمه کې د سکولونو کمی دی مفتی مرداد شاکر زیاته کړه
چې زمونږ ماشومان تعلیم حاصل نکړي نو ډاکټرۍ بده کمی شي او چې کله هغه ډاکټرۍ جوړی نشي هغه استاد جوړی نشي نو بیا زمونږ را روان مستقبل کې به زمونږ ماشومان ته سبق سوخي را روان مستقبل کې به زمونږ د زنانه و علاج سوخ کوي نو بیا ضرور خبره ده چې د دغه سیزونو کمواله دا به مونږ ته مخصوصيږي
تعلیم د صوبای حکومت د اختیار د لاندې راتلونکي اداره ده ماشال ریډو د خلک غوښتنه د صوبای سیملې د غړي نثار مومن سره شریک کړي
کو صوبای حکومت مخلصي چې مونږ د پاره په دې امبار یا پندلې یا پلانګار نو دا ډېر د افسوس خبره ده د په دمرغه کې سیملې کې د اواز کوم نو دا هغه هم چې ویناو سره ځل ناروږي
نثار مومن د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري نو آیا دا خلک چې امبار کې ژوند کوي ورته به د تعلیم ضرورتونه پوره کول شي یا نه د نثار مومن نورستو مشال رډیو هم دا پوښتنه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د قومي سیملې غړي ساجد مومن نه کړی دا
زمنګ دا اوس جون 13 شو دی کې کومګ تا صبحی یو سکولم دا فین لپاره را لید په ګلز لپاره ان شاء الله کوشش کو د خیر سچیو کې د ګلز غه هاي شي څنګه د کوټه ډیره کم راځي درې سلو سکول په ډیسټریکټ ته پراش شو زمنګ ډیسټریکټ ډیر زیات خاط دی زر تر زر به کوشش کو د خیر سچ په هم سکولم په کې یو دوا راروان نه اړ دی چې سره شي دا به ممبر کې ورکو د خیر سچ په ګریډیشن وایم
ساجد مومن زیات کړه هر کله چې د جنکو نوې پرایمری سکول نه محمد کې منزورې دل تر ټولو اول به امبار ته ور کوي او د زیات کړه د کوتا ترپ د جنکو میډل سکول ته د های سکول درجه ور کړی شوی خو په دغه سیمه کې د سکول د پر له هم زمکه نه راخستل شوی هر کله ک زای خلکو زمکه ور کړه دغه سکول به تر د لسم ټولګي پورې وغځيږي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستئ اوس راځو د کرکټ موضوع ته په دې دواره پورونه لرو ډومبه دا چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي د بیلابیلو هیوادونو کورنی تجارتي ټورنمنټونه نړیوال کرکټ ته زیان رسوي د دوی په وینا دا ټورنمنټونه د نړیوال کرکټ وخت اخلي او د کرکټ نړیواله شورا باید دې ته یو سنجولی تګلاره جوړ کړي. دا براسي حال کې د چیرې کرکټ نړیواله شورا د روانې میاشتې په پای کې یو ډېره مهمه کلنۍ غونډه لري. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دا دریځ ولې لري، ځکه چې پاکستان په خپل هم پاکستان سوپر لیگ په نامه له څو کلونو راهیسې داسې تجارتي ټورنمنټونه کوي چې د بیلابیلو هیوادونو مشهور لوبغاړي هم پکې برخه اخلي. تفصیل بورور کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان کرکټ بورډ وای د کرکټ نړیوالې ادارې ته یو وړاندیز کړی دی چې د تجارتي ټورنمنټونو په اړه د سنجولې تګلاره جوړه کړي. د دوی په وینا دا ټورنمنټونه د نړیوال کرکټ وخت اخلي او نړیوال کرکټ ته زیان رسوي. دا خبره د پاکستان د کرکټ بورډ اجرائیه مشر فیصل حسنین د جولای پر 14 رسنیو ته په جاری کړي ویډیویي بیان کې کړې ده. فیصل حسنین دا بیان د کرکټ نړیوالې شورا د راتلونکي هغه کلنی کانفرنس په اړه کړی دی چې د جولای پر 15 او 16 د انګلینډ په برمنګم کې ترسره کیږي. د کرکټ نړیواله شورا په دې غونډه کې دا مهالویش منظوروي چې له 2023 کال څخه تر 2028 کال به هیوادونه څومره لوبې کوي، له چا سره به یې کوي او چیرې به یې کوي. فیصل حسنین وویل د تجارتي ټورنمنټونو په اړه د تګلارې جوړولو لپاره چې دوی کوم وړاندیز کړی دی هغه غوښتنه ځینو نورو هیوادونو هم کړې ده. نوموړي که څه هم د هغو هیوادونو نوم نه دی اخیستی، خو دومره ویلی چې د کرکټ نړیواله شورا پر دې وړاندیز غور کوي.
دنیا میں یہ جو ڈومیسٹک ٹی ٹوینٹی فرانچائز لیگز ہیں
په نړۍ کې چې دا فرانچایز کرکټ لیګونه دي دا اوس ډېر په پراخېدو دي. دا د نړیوال کرکټ وخت اخلي. پاکستان په دې اړه لږ اندېښمن دی. موږ غواړو چې د کرکټ نړیواله شورا په دې اړه باس وکړي او د دې لپاره یو سنجولې تګلاره جوړ کړي،
اوس کو آی سی سی ډسکس کړي او ٹھیک طرح سے اس پہ ایک سٹریٹجی فارم کړي.
د کرکټ روزونکي او شنونکي علي هوتی وای دا فکر یوازې پاکستان نه، بلکې د دپو وینا د کرکټ نسبتا نوري وړي ادارې هم د کرکټ لنړیوالې شورا دا ګیله لري چې دوی ته پوره پاملرنه نه کیږي. علي هوتی وای د پاکستان په ګډون د نورو داسې هیوادونو دا شکایت ځکه پر ځای دی چې د تجارتي ټورنمنټونو له کبله اوس لوبغاړي نړیوال کرکټ ته ډیره پاملرنه نه کوي.
آئی پی ایل یا بگ بیش چې دینو هغه ته د ټایم داسې ټایمنګ کې ایښی وي چې آئی سی سی په دغه وخت کې خپل ایونټس نه کوي. کله چې د پی ایس ایل وخت راشي نو په هغه وخت کې د آئی سی سی ټایم د پاره چې دینو ایونټس چې دی هغه شروع شي. کو تاسو وګورئ په پاکستان سوپر لیگ کې د افغانستان راشد خان چې دی نو هغه خپل ټیم جوائن کړ، داسې نور پلیران چې دي هغه خپل خپل ټیمونه خپل خپل بورډ راوغوښتل.
د پاکستان پر لوبو نظر لرونکي خبریال او شنونکي فیضان لاکانی وای د تجارتي ټورنمنټونو ګټې پر خپل ځای دي، خو په دې کې شک نشته چې نړیوال کرکټ ته یې ستونزې جوړې کړې دي. دویل د کرکټ نړیواله شورا باید داسې تګلاره جوړ کړي چې د دې تجارتي کرکټ لکبل نړیوال کرکټ متاثر نشي.
اوس به تاسو لیدلی وي چې انډین پریمیر لیگ ته یې 2 میاشتې دورانیه ورکړه. اوس چې په کال کې 2 میاشتې وخت یوازې آی پی ایل واخلي او بیا ورپسې د آسټریلیا بگ بیش شي، د پاکستان سوپر لیگ شي، د سریلنکا لیگ شي او متحده عرب امارات هم پیلوي، نو له دې ټولو به نړیوال کرکټ ته په کال کې څومره وخت پاتې شي؟
فیضان لاکانی وایي په تجارتي ټورنمنټونو کې پیسې ډېرې دي، نو ځکه خو لوبغاړي هم د نړیوال کرکټ پرتله دې ټورنمنټونو ته زیات زړه ښه کوي. د ده په وینا دا به بهتره وي چې د کرکټ نړیواله شورا د کال 6 میاشتې داسې وټاکي چې هغه به یوازې د نړیوال کرکټ لپاره ځانګړی وي او هیڅ هیواد به پکې د تجارتي ټورنمنټ کولو اجازه نه لري.
بورول ککړ تاسو ته راپور وړاندې کوو د کرکټ باندې. اوس کرکټ باندې یو بل راپور هم لرو. د افغانستان په خوست کې د ولسوالۍ او مرکزي وحیدونو د 19 لوبډلو ترمنځ 40 اوریز کرکټ جام پایته ورسېد. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي غوښتنه کوي چې مسؤلین دي د ولایتونو ولسوالۍ او کلبونو ترمنځ دا ډول نور لوبې هم په لار واچوي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسوالۍ او درې مرکزی واحدونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ شل ورځې سیالۍ چې درې اونۍ مخکې پیل شوې وې د لکڼو د منتخبې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د خوست د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د شهید رحمت ولی مسرور شل ورځ جام کې چې شاوخوا 2.5 لوبغاړو برخه اخیستې وه، موخه یې د کورني کرکټ پیاوړتیا، د نویو استعدادونو روزنه او د پیاوړو لوبغاړو پیژندل و. د خوست کرکټ بورډ مشر احسان ولی مسرور مشال راډیو ته وویل
ټورنمنټ او د مرکز درې وحیدونه پکې وو، د ځان شل ورځې دوام وکړو. د نه مو هدف دا و چې هغه لوبغاړي چې مرکز ته لاسرسی نه لري او دلته د لوبو زمینه سازي ورته وکړو، او استعدادونه چې پټ دي او کار نه پې کېږي، یې دپاره مونږ هغه استعدادونه مرکزي ادارې ته معرفي کړو.
خوستی لوبغاړي دا ډول سیالیو ته خوښ دي او له کرکټ بورډ هیله کوي چې په مرکز او ولسوالیو کې ورته نور ټورنمنټونه هم په لار واچوي. د لکڼو د منتخب لوبډلې لوبغاړی رحیم الله همدرد وایي دا د دوی لپاره د کرکټ په برخه کې د پرمختګ یو ښه فرصت دی.
دا ډول سیالۍ چې دي دپاره ډېره مقام سیده که چې دغې نه ښه ښه لوبغاړي کولی شي چې پرمختګ وکړي ولایتي ته او همداشان نورو لوبډلو ته، او د خوست کرکټ ادارې نماینده او همداشان کاري ډلې څخه نور هم غوښتنه کوي چې داسې تلوبې نور هم د ولایاتو د ولسوالیو همداشان د مرکز ترمنځ بربارې کې ترڅو هغه لوبغاړي چې دوی مثلا په ولسوالیو کې او په مرکز کې پوت دي هغه پرمختګ وکړي او بل نورو خخ زه ته زمونه ورسوي.
د متون د منتخب لوبډلې لوبغاړی بیت الله عتل له کرکټ بورډ خوښي څرګنده کړه چې د کابل په شانې په ولایتونو کې هم دا ډول لوبې پیل کړې دي.
کرکټ بورډ څخه ډېره زیاته مننه ده چې دغه کوم لوبې څرنګه چې بلکې پیل کړې اوس خوست کې پیل کړې، نس مونږ هیله تر څو چې دغه د نور لوبې تر سره کې په خوست کې نور ولایتونو کې د ولسوالۍ ترمنځ د ولایتونو نامدار کنده کلبونه ترمنځ دغه کنده لوبې تر سره کې تر څو چې کرکټ ته لا پراختیا ورکړي، هغه لوبغاړي وکول شي چې مخته راشي کرکټ بورډ ته تر څو افغانستان ښه استعدادونه پیدا کړي.
د کرکټ لوبې یو مبصر اکبر علي سمون د لوبغاړو د تدریجي او اساسي روزنې لپاره دا ډول ټورنمنټونه ګټور بولي.
په دې کې د خوست د لرو پرتو سیمو یعنی د ټولو ولسوالۍ لوبغاړي ولوبېده، دا خپل د کورنۍ کرکټ د غختلتیا سبب ګرځي. دغه سیالۍ د دې سبب کېږي چې لوبغاړي په تدریجي توګه انټر کلب ته راشي، ولایتي لوبډلې ته راشي، شپږیزې ته راشي، او د دې وروسته د افغانستان ملي نولس کلن او نورو لوبډلو ته لار پیدا کړي.
د یادونې وړ ده له دې مخکې په روان لمریز کال کې په خوست کې د زرغون افغانستان د ولایتونو د لوبډلو ترمنځ اول او دویمه درجه سیالۍ او د زونونو په کچه د نجیب الله طریقي د معلولیت لرونکو لوبغاړو ټورنمنټونه ترسره شوي دي. د خوست د کرکټ مسؤلین وایي چې په کابل کې له شپږیزه کرکټ لیګ وروسته به په خوست کې د افغانستان په کچه د کرکټ تر ټولو سترې څلور ورځنۍ سیالۍ ترسره شي.
درېمه ټکم شپږ بجې شوي. له منور شاه وروستي لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن یو شمېر غړو د بدامنۍ او په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د جولای په 13مه د اسمبلی په غونډه کې د ویناو پر مهال د شمالي وزیرستان د اسمبلی غړي میر کلام وزیر ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام غړو هم له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبه او په خاصه توګه قبایلي ضلعو کې د امن پر ځای کړي. حکومت وایي حالات تر پخوا ښه شوي او هیله ده چې ډېر زر به د ترهګرۍ پېښې پای ته ورسیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او له جنوبي وزیرستان د پارلیمان د استازي علي وزیر د ضمانت اورېدنه بیا وځنډېده. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته نوموړی وړاندې کړل شوی و. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته وویل چې د علي وزیر پر ضد دا مقدمه په 2013 کال کې درج شوې ده. په دغه مقدمه کې ویل شوې دي چې علي وزیر او ملګرو یې د ریاست خلاف د ویناو ترڅنګ د خلکو پارولو هڅه کړې ده. خو دوی دا تورونه ردوي. د علي وزیر بل اوریدنه به د جولای په 26مه کېږي. پاکستان کې د یو ډالر بیا 220 لیرې شوپو ته لوړه شوه چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. دا نوسپانې د پاکستان د فارکس اسوسییشن په حواله لیکلي چې نن د یو ډالر بیا خوښه 9 روپۍ وختله. د پاکستان د انرژي وزارت پلاوی نن په کابل کې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د کویلي د تجارت په شمول په یو شمېر موضوعاتو بحث کوي. دا وفد پرون کابل ته رسیدلې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر بیگم شال لري تویل چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا بل پاکستاني پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي موضوع وي. او د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې د غربي هیوادونو لخوا ورکړل شوو جدیدو وسلو په برکت یې هیواد اوس د دې جوګه شوی چې روسي یرغلګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان ورسوي او په میدان کې د جګړې توازن رو رو د یوکرین په حق کې بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په اوډیسا ښار کې د میزایلي برید او په کې د ولسي خلکو د ژوبل کېدو رپورټونه ورکړي دي.
اردن خوندې سره د مشال لريدونو دینه ساته خبرونه پای ته ورسید. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو وار بیا زبګ خبرونه پیلېږي. خبر را دي سپو پاتې شوی نو تاسو د ډیورډي خبرونه هم اوریدئ شي. خپل قربا سره محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړه. الله پامان. خو وختونه